دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې د ولسمین بجی دی. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل او عبد الله کاکړ درته خراغ لاستوي. په خبرونه کې پراول پینډې کې برید د پاکستان وزیر اعظم کوټې ته سفر، د خیبر پښتونخوا ښوونځی او امنیت، په پښتونخوا کې کلتوري هلې ځلې، د حمزه بابا یوویشتم تلین او د اوباما د څرګندونو او اوکراین په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه تاندې هیلې هم در خپرو. خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټ کې د پاکستان شیا تنظیمونو له حکومت غوښتي چې د ضرب اعظم اپریشن دی د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې وروړلی دی. او سم تفصیل، د پاکستان شیا تنظیمونو له حکومت غوښتي چې د ضرب اعظم اپریشن دی د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. بیګا پر راولپنډي ښار کې د شیګانو پر امام باړه تر برید وروسته د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه اصغر عسکري خبرالان تور چې دا پر روان کال کې پر امام باړو او مسجدونو څلورم برید دی.
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہیں.
قاتلان چکم دین او هغه طالبان، القاعده او لشکر جنگوی دی. خو غټ مجرمان هغه دی کم چې د دوی سہولت کار دی. دوی په اصل کې زمنګ قاتلان دی. د حکومت ذمہواری دا چې دوی په فوري توګه اونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف ته خواست کوم چې اپریشن ضرب اعظم دایره کار دی د ملک نور برخه پوری وغځول شي.
شیعه تنظیمونو د پنډي د برید پاړه سرلننه د دوو ورځو د درو ورځو ویر اعلان کړی دی. چارواکي وایي پرون مازیګر پر کوری روډ کسرې سکینه امام باړه په برید کې درې کسان ووژل سو او اووه نور ټپیان سو. د تحریک طالبان پاکستان څخه بلی سوي ډلې جندوله د دې پیښې مسؤلیت منلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ټوله صوبه ټینګار کړی چې د ترګري په ضد جوړه سبې کامی کړنلاره په جدي توګه عملي کړي. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د صوبې د اپیکس یا ستري کمیټې د غونډې د مشري کولو پر وخت وکړه.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آمی کی طرف سے
تیوی دا پاکستان دا مرکزی حکومت یا فوج لخوا چی تاسو تا چر ڈاول مرستا پکاروی حقا با در سر وسی چرچو تاسو دا قامی کرنلار پسی توگا عملی کری یا قام دا دی کرنلاری بش پڑا پایلی ووینی. یوازی دا دی سو بی اولسنا بلکه طول کام دا ترگری پزد قامی کرنلار نتیجو تسترگینی ولی دی چی دا طول پس لا مشورا جور سویدا. پا دی غنڈ کی دا پاکستان دا زین وفاقی وزیران و صوبائی گورنر و وزیرالا ترسنگ دا فوج و استخباراتی دارو مشران هم ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. د خبرې یو ورځ وروسته تر هغه شروع شوه چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې دی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره سلام مشورو ته مخه کړې ده. د دې غونډې په ترڅ کې تېر ورځ په ار کې ولسمشر غنی له پخوانی ولسمشر احمد کرزی، یو شمېر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استازو سره وکتل. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیر ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس اجی میراجان مشال ډیډو ته د دې غونډې په اړه تفصیلات ورکړي وو. د هلمند امنی قومندانۍ د رسنیو مسؤل سمونیار فرید احمد عبید پښواک خبري اژانس ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د دولت 24 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې وروړلی دی. پرون په سپینه ماڼۍ کې د زور زیاتی او سختې ریزۍ د مخنیوي په اړه جوړ شوې سرمچریز ده د وینا پر مهال باراک اوباما وویل
We are not at war with Islam.
موجله اسلام سره په جنگ نه یو بلکې له هغو کسانو سره مو جنگ دی چې
موجله اسلام سره په جګړه نه یو بلکې له هغو کسانو سره مو جنگ دی چې اسلام یې بدل کړی دی. موږ باید ترګرو ته د مذهب مشروعیت ورنکړو چې دوی غوښتنه کوي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترګر دي. نو موږ ول چې هیڅ مذهب د ترګري ځموار نه دی بلکې خلک د تشدد او ترګري ځموار وي. شاغلی اوباما زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترګردي. نوموړي په خپل ټولو وینا کې اسلامي دولت له اسلامه بیل بیان کړی. یوکران پر اروپای 16 ساتونکو شرخ کړی چې د هیواد په ختیځ کې دی اوربند رامنځته کړی. دا غوښتنه وروسته تر هغه سوې چې روس پلاوه یاغیانو اوربند له پامه وغورځوي او دیبال سیف یې ونیوي، چې په نتیجه کې شاوخوا 2500 حکومتي ځواکونه له دغه مهم شارګوټي څخه ووتل. دیبال سیف د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دونیتسک او لوګانسک ښارونو د ریلوې له لارې وصل کوي. د یوکران د ملي امنیت او دفاع شورا پرون یو پریکړه لیک منظور کړی چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو ته د اوربند څارلو بلنه ورکوي. د ایران نگهبان شورا پریکړه وکړه چې دغه هیواد پارلماني انتخابات په نږدې یو کال وروسته وسی. د ایران دغه ځواکمنې شورا ویاند نجات الله ابراهیمان تیر ورځ وویل چې د 2014 کال په فروری کې په یو ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره سي او هم به د پوینا د کارپوهانو شورا ته استازي انتخاب شي. وبخښه ډول په 2014 کې په فروری کې به د انتخاباتو سي. د ایران د کارپوهانو شورا شپږ اتیا غړي لري چې ټول امامان وی او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر ټاکی. د هغه کارونو ساری او کچرته دوی په باور د هغه کارونو سم نوی نو لکاره هم لري کولای شي. نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ سمبابوي لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په څلور وکټونو ماتې ورکړه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړي او په ټاکل شوي 500 رنونو کې د اوو لوبغاړو په ورکولو 215 منډې جوړ کړې. سمبابوي بیا په جواب کې د شپږو لوبغاړو په ورکولو په 78 رنونو کې ټاکل شوی هدف ته ترلاسه کړی. پرون افغانستان خپل لومړی لوبه د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په 150 منډو وبایلله. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراجین د کرنسی قیمتونه او د موسم حال ورکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.75 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ اصل ویغ پیسي او په 1.45 روپۍ 50 پیسي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ 50 پیسي او په 1.55 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 0.68 روپۍ او په 0.50 پیسي. د سعودي عرب ریال په 0.89 روپۍ او په 0.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغسل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې وریځې خورې وي او د باران امکان دی. دغه رنګ به په بنو او کوټه کې هم په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او د لږ ډیر باران امکان دی. د دې سربیره به په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 22، بنو کې 10 او 30، او کوټه کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال راډیو واوریدل. ویاند عبدالحی کاکړ او د کرنسیو بای او د موسم حال مول سراج زهیر واورید. پاکستان د اهل تشیع یو تنظیم پر امام بارګاه تر برید وروسته درې ورځنی ویر اعلان کړی او د برید پړای پر ټولو وسلوالو ډلو اچولی.
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
د پاکستان وزیر اعظم کوټه ته د سفر پر مهال پر ټولو صوبو د قومي اکشن پلان عملي کولو غږ کړی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر وایي د ټولو صوبې امنیت لپاره ګامونه اخیستي، خو په دې لړ کې نورو پیسو ته هم اړتیا لري. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د شناختي کارت په جوړولو کې ورځي اوان میاشتې لګي او نور ستونزې هم لري. پتان دی هیلی خبرونه کې موږ په کم عمر کې د نجونو و ډولو موضوع څېړلې.
بلوچستان ته هماره پاس کوئی رپورٹ نه آیا، مګر
وها دی ووته ونه. امریکای ولسمشر باراک اوباما سرګندونه او اوکرين پاړه هم رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پراو پینډې کې پر امام بارګاه تر برید وروسته د اهل تشیع تنظیم درې ورځنی ویر اعلان کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. تیر ماښام پر امام بارګاه په برید کې درې کسان وژل شوي او و ژوبل دي. روغتیایي چارواکي د یو ژوبل حالت خراب ښیي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
تیر ماخام د پنجاب صوبې په راول پنډي ښار کې په کوری روډ په یو امام باړه کسرې سکینه د برید خلاف مجلس وحدت المسلمین په شمول شیعه علما کونسل او تحفظ ازاداری کونسل لخوا د درې ورځو ویر اعلان شوی دی. مجلس وحدت المسلمین یو رهنما علامه اصغر عسکري تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې هغې د دې پیښې غندنه کوي او حکومت نه مطالبه کوي چې زر تر زره د دې پیښې ککړ خلک ونیول شي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په روان کال کې په امام باړو او جوماتونو دا سلورم برید دی باید چې ټول ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف اپریشن وکړی شي. دی وایي
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
قاتلان چې کوم دي نو هغه طالبان، القاعده او لشکری جنگوی دي، خو غټ مجرمان هغه دي کوم چې د دوی سہولت کار دي. دوی په اصل کې زمونږ قاتلان دي. د حکومت ذمہواری ده چې دوی په فوري توګه ونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف ته خواست کوم چې اپریشن ضرب عزب دایره کار دي د ملک نورو برخو پورې وغځولې شي.
یاد دی د چهارشنبه په ماښام راولپنډۍ په کسری سکینه امام باړه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه ژوبل شوي وو. د برید په اړه د راولپنډۍ پولیسو وینا وه چې په امام باړه کسری سکینه کې د ماښام د مونځ په وخت یو ځانمرګي بریدګر د داخلي کوشش کولو او په دروازه موجود د رضاکارانو د مساهمت له وجې بیا په دغه رضاکارانو ډسې شروع کړې چې پکې په موقع موجود دوه کسان ووژل شو. د عیني شاهدینو په وینا چې د ډسو په آواز امام باړه کې موجود خلکو مرکزي دروازه بنده کړه، د څه نه پس چې حمله کوونکي د دستي بم استعمال وکړو او خپله هم دغه دستي بم له وجې په نښه شو. د راولپنډۍ پولیسو په وینا چې حمله کوونکي خودکش واسکټ هم اچولی وو او د هغه مړې قابل شناخت دی. د څه چې تحقیقات روان دي. په برید کې وژل شوي او ژوبل شوي کسانو په اړه د پیمس هسپتال ویاند ډاکټر عائشه وایي
سید سخاوت حسین
دا وایي سید سخاوت حسین چې 15 کلن دی نو دغه مرګ په اپریشن تھیټر کې وشو. اوس ټول مرګونه درې دي او چې کوم ژوبل شوي راغلي دي نو هغې کې د یو حالت تشویشناک دی او د نورو علاج روان دی. برخو د راپورونو په وینا چې د 14 ذمېواري ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې ډلې چندالله قبوله کړې ده. د ذکر ده په دې ورستو کې د پېښور، حیات آباد، شکارپور ضلع او د راولپنډۍ په امام باړو حملې شوې وې چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو.
رابع اکرم خان مو رپورټ اورده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قائمی کړنلارې په جدي ډول عملی کړي. میاں نواز شریف دا خبره په کوټه کې د صوبې د اپیکس سیاسي محکمې د غونډې مشرۍ کولو پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه هم ګډون کاوه. نور حال کوټه د مشال راډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چهارشنبه په غرمه په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټې ته راورسید او همدلته یې د صوبې د اپیکس یا سترې کمیټې د غونډې مشري وکړه. نواز شریف په دې غونډه کې د هیواد په ټولو صوبو زور ورکړ چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د هر صوبې جدي ګامونه پورته کړي او همداسې یې د بلوچستان پر حکومت هم غږ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزي حکومت یا پوځ لخوا په کار وي وربکړل شي. مرکزی حکومت یا پوز لخوا چې څومره هم تاسو ته مرسته پکار وي در به کړو ترڅو تاسو په دې قامی کړنلار باندې په جدي توګه عمل وکړي او قام د دې کړنلارې بشپړه پایله وګوري. میاں نواز شریف وویل دا وخت د ټول قام سترګې د همدې قامی کړنلارې نتیجو ته دي چې څه ډول موږ له ترهګرۍ څخه قام ژغورلی سو. د پاکستاني وزیر اعظم په وینا د ترهګرۍ پر ضد همدا قامی کړنلارې یوازې د حکومت یا د ګوند لخوا نه ده جوړه سوې، بلکې د په خبره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه په ګډه جوړه کړي ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي. میاں نواز شریف د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې زیاته کړه دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن د بلوچستان صوبایي حکومت، د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان ځواکونه ټول په یوه ځای او په یوه میز ناست دي او د یو بل هڅې ستایو او د صوبې بشپړه مرسته کوه چې په دې مرستو کې مرکزی حکومت او پوځ دواړه خپل رول لوبوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په کوټه کې د بلوچستان د سترې کمیټې په دې غونډه کې وویل پر قامی کړنلارې د عمل پترس کې ځینې صوبې مخته دي او ځینې شاته، چې د په خبره باید ټولې صوبې له یوې بلې سره مقابله وکړي او د دې په عملي کولو کې له یو بل څخه مخته سي. په کوټه کې د بلوچستان اپیکس کمیټې په دې غونډه کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، چیف آف آرمی سٹاف جنرال راحیل شریف، د آئی ایس آئی مشر جنرال رضوان اختر او د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا په شمول یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د تیر کال د دسمبر پر 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسوال بریدو وروسته د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ښوونځي او تعلیمي نور تعلیمي ادارو د امنیت او ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او تر اوسه د سکولونو پر دیوالونو جوړولو او اغزنو تارونو لګولو شاوخوا 3.5 ارب روپۍ مصرف کړي دي. په دې لړ کې صوبایي حکومت اوس ویلي دي چې له اعلی وزیر نورې پیسې هم غواړي چې د ښوونځي او سم امنیت باوري کړل شي. تفصیل د خالد خان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په وینا په ټوله صوبه کې د سکولونو نوي دیوالونه جوړولو، زاړه دیوالونه اوچتولو او په هغه د ازغن تارونو لګولو لپاره د تعلیم محکمې ته 6.5 ارب روپۍ پکار دي. چینی په کې 2 د نور محکمو او مدونو نه پوره کړی دي او پاتې پیسو لپاره د پختونخوا وزیر اعلی ته خواست کړی دی. مشال ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې د پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان اول چې پش 14 دسمبر آرمی پبلک سکول پیښور باندې دا وسلوال بریدروستو دوی پټوله صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو سکیورټي او سارنه د مخکې نه زیاته کړې ده. خو دا بدقسمتۍ نه د دغه کار د پاره د تعلیم محکمې سره د مخکنه پنګا یا پیسې نوي
صبح کې 4.5 هزار سکول داسې جاري باندې ول نشته. مونږ چې کوم یو 1.5 ارب روپۍ یو لیګل اس کنډیشنل ګرانټ هغه مونږ سکول ته انسټرکشن ورکړ چې لومبه دي کې د سکیورټي چې کوم کنسرن دي هغه ول ټیکه داغه نه پسو بیا نور راکو. 2.5 ارب روپۍ زموږ فرنیچر د لپاره بجټ وو. هغه کې اوس مونږ صرف د 50 فوټو په فرنیچر اخلو او 2 ارب روپۍ داغه د مونږ سکیورټي ریلیټډ باونډري والز ریزنګ او باونډري والز دي چې کوم ځشته
محمد عاطف زیاته کړه چې د سکولونو د سکیورټي لپاره د دوی محکمې د پښتونخوا وزیر اعلی نه د زیاتې پنګې غوښتنه کړې ده چې ډېر زر به ورته میلو شي
او 1 ارب روپۍ مو کې دي چې نور هم چیف منسټر ته ریکوست کوو چې موږ لمځکه چې سکیورټي مین کنسرن دی نو موږ دا وایو چې سکیورټي لپاره اول ترجیح دغه کو دغه نه پسو بیان وکړو.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر اویل چې د روان مالیکال بودیجه کې دوی د سکولونو لپاره دا فرنیچر اخیسترو لپاره پنګه اخودلې و خو اوس د دوی ترجیح سرکاري سکولونو ته سکیورټي او تحفظ ورکول دي. د اویل چې ټول سکولونو ته مکمل تحفظ او سکیورټي ورکول ممکن نه دي خو هغه خوشبین دي چې د سوبې ټول تعلیمي ادارې د مخکې په نسبت د سکیورټي حواله سره خوشوي دي.
د سکیورټي خو صفه خبر دا کومه چې ډیر زر سکولونه تقریبا سرکاري د دین علاوه پرایویټ نور دي ټیکنیکل انسټیټیوشن دي زیاتی نو ټوټل خوډه زیات مطلب هغه سکیورټي کته اوس دا وای چې هر سکول کې دی بالکل فل پرو سکیورټي یا د هر ځای کې پولیس والے یا د هر ځای کې کیمرې نو خلا نشته. خو موږ رواني چې هغه تا دا ډیر زیات کوشش دا کو چې اوس په دې موږ پویګو چې صرف باونډري والی د نه پاکستاني نوم سکول خونه شو کنه خو مجبور دا شو دا چې واقع شو چې موږ لومبي پرایورټي د سکیورټي د لپاره ورته
دا یادونه دا چې د 14 دسمبر پیښې وروسته د پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو سکیورټي مضبوطه کړې ده او د دیوالونو دنګولو سره سره ازغن تار او څوکیدارانو ته وسلې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردو کو دامه ریډیو رادیو خبرتیا واورید د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ سپښ پک 22 کیلو هرتز او ریوز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بناوریدای شي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو وایس چانسلرانو د نهې پر ورځ د صوبې د 2012 کال د پوهنتونونو په قانون کې د حکومت لخوا د وړاندې شویو بدلونونو مخالفت کړی دی. د دوی په خبره د وړاندې شویو ترمیمونو له مخې د دوی په اختیاراتو کې یا په واک کې کمی رامنځته کیږي او د لوړو زده کړو نظام ته هم تاوان رسیدای شي. خو حکومت وایي چې دا ډول پریکړې پر تعلیم اغیز نه کوي. ملیحه میرزاده راپورټ راکوي.
په دې مقصد په پېښور یونیورسټي کې د نهې په ورځ پر رابلل شوې هونډه کې د پوهنتونونو مشرانو د صوبایي حکومت د اصلاحاتو د تجویزونو په اړه تحفظات ښودل او ویل چې دا یو طرفه ترمیمونه دي چې د اعلی تعلیمي نظام ښه والي ته تاوان رسولی شي. د دا چې په دې کې کوم وړاندیزونه دي چې د پوهنتونونو مشرانو ته پرې اعتراض دي. د پېښور پوهنتون سابقه وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي،
نو دې کې یو کیسه خدا دې چې د یونیورسيټي د وایس چانسلرانو مدت چې کوم دې هغه دریو کالو تر اوسه دې د وایس چانسلر او بل لکه د دوی په ملازمت کې توسیع د هغه د پر اساس شرایط کې دې د دا شرط چیرا دوی با غتر راوڑی لنک جذبہ راوڑی دا بار نئی یونیورسٹو سرا او دوی با دی فیوچر پلاننگ دے پارا قابل عمل تجاویز جوڑوی طویل المدت اغین علاوہ دا دوی دے ریمول کم مشکل طریقہ کارو چی دی یونیورسٹی سینٹ تا با آغا کیس دی آغا شے ہم لگ ڈائلوٹ کو کمزورے کو او او سے زیاد اختیارات وزیر اعلیٰ لورکل دا سی زنا دوی تا قابل قبول ندی او پا دے باندے تحفظات پی
دا باچہ خان یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پا خبرہ کئی اوی خواہ تا دا دغو وڑاندی زونو سر حکومت اصلاحاتو خبرہ کوی نو بل خواہ دا یونیورسٹیانو مشران پا دی نظر دی چی لدغا قانونی ترمیم سر لدوی اختیارات اخستل کی گی
حکومت په نظر کې دا یو کشمکش روان دی د اصلاحاتو په نوم باندې، لکه یو طرف ته دعوه دا کوي چې هغه کې اصلاحات راولو او دا نور خلکو خو د نور کسان دې ته په هغه نظر سره نه ګوري. جامعه سوال په د پوهنتونونو والا او جامعه په هغه کې کوم مشران رئیسان چې کوم دي هغه دې ته داسې ګوري چې نه دا دوی بین اختیارات اخیستل غواړي او هغه یو شیو په متشابه یو په یو فرد لا د سفراد په لاس کې ورکول غواړي. لکه بله معنی به داسې کومه ورته ووایو چې هغه تعاملي چې کومه دی نه خود مختاري چې کومه دی د پوهنتونونو هغه دې ختمول غواړي. اوس موجوده صورت حال دا دی چې دا څلور کالو لپاره یو کمیټې ازاده کمیټې دا دوی ټاکي او تر اوس د نوې کم چې تراحیم
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د دغو ترمیمونو اثرات پر زده کوونکو یا دغوی پر تعلیم نه پریوزي.
ګوري کې خو څه زیات تحفظات او دغه نشته بیسیکلی خو د هایر ایجوکیشن سره زیات ریلیټډ دی. هغه کې یو د یونیورسيټي د وایس چانسلر د ټینیور راکمول او نور څه چې په څه مطلب خو هغه کې تاسو فرق نشته دا خو د سټوډنټس په دغه باندې په باندې یا څه بل څه دا چې باندې دا رښتیا څه فکت دی نشته تر چا په خپل ځان دی ری نو غوښتن خبره چې تاسو په څه لاس کې یې غوښتن خبره ده خو بار مطلب سټوډنټس په دغه باندې په سبق باندې یا څه باندې باندې فرق نه کوي. نو کدا هیڅ څه زیات راځي مخته هم هیڅ څه ته میټینګ شو کړی دی چې تر هغه چې د لاګي د ریکول کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه ترمیمي بل په پېښور مالکن یونیورسيټي نه لاګو کیږي، بلکې د منزوریدلو په صورت کې به په نوو یونیورسيټانو لکه کوهاټ، بنو، سوابه، چارسدا، هزاره، مردان او هریپور کې پر پوهنتونونو عملی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو په ټوئیټر کې موږ تاسو تعقیب کړئ مشال رادیو ولې کې په ټوئیټر باندې او موږ تعقیب کړئ نو تازه خبرونه او رپورټونه چې موږ دلته در خبرو اولته تاسو اوریدل نه شي په آنلاین یا په لار باندې شرته روان یاست نو په موبایل کې ټوئیټر کتلی شئ او له تازه خبرونو خبرې دای شئ. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د قومي شناختی کارت په جوړولو کې ل ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي ټول ورځ انتظار باسي یوان میاشتې تیرې شوې دي خو د دوی نه شناختی کارت جوړ دی او نه هم د شناختی کارت جانچ پړتال چې ورته ویل کیږي یا د کراوالي پته لګول کیدای شي. عمر دراز وزیر په دې موضوع باندې معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وایي ک یو اڑخته پرشن سنټرو باندې د مرستو اخیستو په وخت د ستونزو سره مخ وي، نو بل اڑخته نرینه او زنانه د کمی شناختی کارت په جوړولو کې هم د غنو ستونزو سره مخ وي. دوی وایي نادرا دفتر مخې ته ټوله ورځ ډیرای خلک نرینه او زنانه ولاړ وي او د شناختی کارت جوړولو لپاره د سو کیسه مرحله نه تیریږي چې ور باندې میاشتې تیرې شي. د نادرا دفتر مخې ته په انتظار کې ولاړ یو کډوال لایق خان وایي د زنانا شناختی کارت یې درې میاشتې وړاندې ارجن داخل کړی چې لا هم ټوکن په لاس کې ګرځوي او ورته هیڅ درک نه لګي.
مو ارجن د ورځې د پورا شناختی کارت جمع کړی دی. تین مهینه وشوي چې مو ته هیڅ دا معلومات نن ورځې پر نه کیږي چې دا یا څه دی یا بلاک ته یا بلای وال یار ته اختیار کا نن ورځې پر میږ ګرځي چې نن ورشي بالکل دا نرتویای کاغذ در نه نه کو بیا ورو بوسي سالوارم پنځم مرده چیرتی او میشتي کنه یو دی بل دی میشو بزا پروتای خرچه مو کیږي کرایه مو لاګي او میشتا اڅه مثال میشتا رڼو نه په وخت کیږي.
یو بل کډوال سناولا وای پنځه ورځونه روزانه د غلطا چکرې خوري خو شناختی کارډ یې لا هم نه دی داخل شوی.
زنن پنځم مریض چې زر سوال ته شناختی کارډ تا بیا یې چې نه بابا شناختی کارډ وته وروړه بیا یې چې مېړه شناختی کارډ وروړه بیا بیا یې غنه بعد چې نکاح نو مار وروړه بیا ارته صاحب ته وروړي بیا یې غنه بعد بیا یو مسله ارته پښو شې. نن پنځم مریض دونه نن بارر سي زنار سي د مشته دفترین اډر کې یاده مې واپس پل وطن ته ولاړې د ستړي نه جوړای و درې شپته ول د واپس کی.
عزیز رحمان وای هغه زنانه چې شناختی کارډ جوړوي او زمان لمسیه وی چه شناختی کارډونه هم جوړ کړی وی خو نن ورنه د شپېته کالونو په عمر کې پیدایشي سرټیفیکیټ او نکاح نامې غواړي.
نه در د یو شرطای چې یا د بچی وی یا د ورېر وی یا د خیر وی شناختی کارډ وی دایو په فارم بو ورکای په دغه شی باندې ڈی ایم صاحب دازی نوستا دایو ته چې پلور شناختی کارډ یې وروړه اله سړی پلور په بچپن څخه مردا دای بالغ شو ایسا دای د یاد ورنه دی او ورډ په شناختی کارډ باندې شناختی جوړوي. اچا ول صاحب په دوبۍ شی وی دای هغه پټو شټ وتر ولا شي رنگین بیا دای بیا په پټو شټ باندې مسلانه حال کوي. شزینا چې نن نن وزي ایسره اوریجنل ډومیسایل یاوی هغه باوجود دی وته وی چې تو سره د عمر سرټیفیکټ نشته یو ور د مسی شناختی کارډ وی دی بچی شناختی کارډ وی دته دنه کښنو مې ضرورت دی.
کلامو چې د کډوالو د غستونزو پاړه د نادرا دفتر چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی یو میډیا سره دوی ته خبرو کولو اجازه نشته خو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط زنه چارواکو دومره ضرور وي چې د بنو خپل آبادی هم زیاته دی او برانا د لکونو په شمیر کډوال هم راغلي نو د زیاتې ګڼې له وجې وخت لګي او دوی خپل وسه هڅه کوي چې کار یې زر خلاص کړي او شناختی کارډ لپاره چې کم لوازمات غواړي هغه ضروری دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15500 15,000 او 15,000 کلو هارت ساوری دلشه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د اسلام پر ضد نه بلکې د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې د اسلام اصلي شکل او څیره یې بدله کړې ده. نوموړي تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر دي. د اسلامي دولت ډله د نړۍ لپاره ګواښ وګرځوله او وی ویل چې ترهګر د یو عرب مسلمانانو استازي نه دي. تفصیل داود خټک راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی چې هیواد د اسلام پر ضد نه بلکې د هغه چا پر ضد جنگ کوي چې مذهبي خراب کړی دی. پرون په وایټ هاوس کې د زور زیاتی او سخت دریځې په اړه درې ورځنی کانفرنس ته د خبرو په وخت صدر اوباما ویل چې هیڅ یو مذهب ترګری نه غواړي بلکې دا خلک دي چې تشدد او ترګری کوي.
موږ له اسلام سره نه بلکې له هغو کسانو سره په جنگ یو چې اسلام یې بدل کړی دی. موږ باید ترهګرو ته د مذهب مشروعیت ورنکو چې دوی یې غوښتنه کوي. د اسلامی دولت وسلواله ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر دي.
په شام او عراق کې د آی اس یا اسلامی دولت وسلواله ډلې چې په تیرو وختونو کې د نیول شو کسانو د وژنو او سوځولو ویډیوګانې جاری کړې دي. صدر اوباما ویل چې دغه ډلې مشران مذهبي نه بلکې ترهګر دي او دا ډلې له اسلام بېل بیان کړه. د امریکا ولسمشر ویل چې اسلامی دولت نومې وسلواله ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دي. صدر اوباما ویل چې په بیګونه خلکو تشدد د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي بلکې دغه مذهب او مسلمانانو ته تاوان رسوي.
دا سمه ده چې ترهګر د هغو یو میلیون نه زیات مسلمانانو ترجمانی نه کوي کوم چې د دوی له کرکې ډکه نظریه ردوي. دوی د اسلام ترجمانی نه کوي او د هغه لیونی سړي په څیر دي چې د عیسائیت یهودیت بودھ مت او یا هم هندو مذهب په استازیتوب بیګونه خلک د خدای په نوم وژني.
د سپینې ماڼۍ دا کانفرنس په داسې وخت کېږي چې په یورپ او منځني ختیځ کې په ترګریز بریدونو کې یو شمېر بېګناه خلک وژل شوي دي. د امریکا په مرکز واشنگتن کې کیدونکې د درې ورځني کانفرنس کې د شپېتو ملکونو استازي ګډون کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شوه. عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان شه تنظیمونو له حکومت غوښتي چې د ضرب اعظم اپریشن د هیواد نورو برخو ته وزلي. بیګا پر اولپنډي ښار کې د شهیدانو پر امباب امباړه ته د دوسته د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه اصغر عسکري بیګا او خبریانو ټول چې دا پروان کال پر امباړو د څلورم برید دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار کړی چې د ترګري په ضد جوړه سوې قانوني کړنلاره په جدي توګه عمل کړي. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د صوبې د اپیکس سیاستري کمیټې د غونډې د مشر کولو په وخت کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې ټینګولو لپاره د ولس نظر اخلي. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر هغه کوسم په کابل کې پاکستان لوی جسټیس د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په مینه چرانو او سیمیزو چارواکو د افغان ځواکونو د امنیت په اړه تېره ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې پنځه ورځې راهیسې امنیت روان دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له خلکو سره ده چې مسبې پر وړاندې دي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د زور زیاتي او سختګري د مخنیوي په اړه جوړ شوي سوي سرمشریز ته د وینا پر مهال باراک اوباما وویل چې دوی له اسلام سره په جګړه نه دي بلکې له هغو کسانو سره دي چې اسلامي ډلې کړې دي. یوکرین پر اروپایي سوله ساتونکو غږ کړی چې د هېواد په ختیځ کې دي اوربان رامنځته کړي. دا غوښتنه وروسته تر هغه سوي چې وروستلو یاګانو اوربان دفاع مخ وغورځولی. د ایران نگهبان شورا پریکړه کړې چې د هېواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وسي. ایران د دغه ورځ ځواکمنې شورا ویان نجیب الله نجات الله ابراهیمیان تېره ورځ وویل چې د 2014 کال په فروری کې به په یوه ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره شي او هم به د ده په وینا د کارکوونکو شورا ته استازي انتخاب شي. نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د سمباوي لوبډلې متحده عرب اماراتو په څلور ویکټو ماته ورکړه.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاندو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته حالت د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداري چیړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان د پولیسو رنځدي سیمو کې د ترهګرو په ضد فوزي اپریشن جاري ساتلو فیصله کړې ده او دوه ملکونو یو بل ته خپل ځمکه د یو بل په ضد نه استعمالېدو یقین ورکړې ده. اداري لیکي چې دا یو مثبت پرمختګ دی چې دوه ملکونو ترمنځ په سیاسي او فوزي کې تعلقاتو کې بهتري راغلې ده او دوه ملکونو مشورولي دا غواړي چې نه صرف پاکستان او افغانستان بلکې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. اداري لیکي چې لاهور او جو پیخو مطلب دا دی چې اگر خپل کارونه پری خودو ته تیار نه دي نو پکار ده چې سکیورټی فورسز ورله غاخماته جواب ورکړي او د سیمه کې امن تر هغه ممکنه نه دی چې دوه ملکونه د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. اج ورسپانې خپل اداریا د نهه پورس شوی ټولګندیزي غونډه لیکلې ده. اداریا لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی وروستو د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان چین تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون پر ضد متفقه قرارداد منزور کړو. اداریا لیکي چې حکومت څو واره دا وضاحت وکړو چې د منصوبې په شکې څه قسمه بدلون نه کوي خو دې باوجود د اولس په ذهنونو کې دا شکونه پاتې دي چې که حکومت په نقشه کې څه قسمه بدلون نه کوي نو ځمادار ادارې ولې څه دستاویزات نه پېش کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې یو پروجیکټ لپاره منصوبه بندي په دوه حصو کې کیږي. ایوه ته د لنډې او دویم ته د اوږدې مودې منصوبه بندي ویلې کیږي. که حکومت سره هم د لنډې او اوږدې مودې لپاره څه منصوبه بندي موجوده وي نو هغه د هم مخې تراوړي چې دا شند اولس د ذهنونو نه د شکونو او بې یقیني خاتمه وشي. ورسپانې خپل اداریا د پولیو کمپاین په حق لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور د تاجرانو ګل او نهه د پولیو ورځ مانځلو په ځای اتوار د پولیو ورځ مانځلو مطالبه صحیح ده چې پرې فوري عمل درآمد پکار دی. اداریا لیکي چې پولیو ورځو کې د کاروباري سیمو بندیز له وجې نه صرف کاروبار متاثره کېدل یوه مهمه مسله ده بلکې په موټر سایکل چلولو د بندیز له وجې هم یو شمېر خلک د کورونو پورې محدود شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې پولیو مخنیوي مهم لپاره د اتوار ورځ هر لحاظ نه بهتره ده او کاروباری طبقې سره سره عام اولس هم دا غواړي نو متعلقه چارواکو لا د خلکو د غوښتنو احترام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو باوجود هم امنیت نه دی بحال شوی، ډان ورځپاڼه لیکي هلته د کرارۍ او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیاسي ګوندونو سره شریک کار وشي او اول پولیس غیر سیاسي کړل شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په 2014 زیږدیز کال کې د جګړو له وجې د ډیرو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې او وایي چې د دې وژنو ذمهواري پر وسلوالو ډلو راځي، ځکه چې ځینې وخت یې نیغ په نیغه پر ولسي وګړو بریدونه کړي دي. بشیر ګواخ ته د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
ډان ورځپاڼې لیکلي چې کراچۍ کې د روان منظم تشدد د ختمولو لپاره ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي شي او د دې کار لپاره ځینې سیاسي ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره د دې کار لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره کار وشي او په ډیره محتاطه طریقه پر پولیسو د دوی اثر رسوخ لرې کړل شي. په مقاله کې راغلي چې کراچۍ کې د تشدد جرړې د لوی ښار کې د پیسو لاسته راوړنې پر سرچینو قبضه کولو کوششونو ته رسیږي. دلته ځینې ډلې او خلک غواړي چې د پاکستان تر ټولو لوی د ښار کې روزګارونه، ترانسپورت، ځمکه او اوبه په خپل کنټرول کې وساتي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې په کراچۍ کې د مجرمینو د یوې ډلې ختمولو سره مسایل نه ختمیږي، ځکه چې د هغې ځای بیا بل ډلې نیسي. ورځپاڼې لیکلي د دې ښه مثال لیاري ده چېرته چې د متحده قامی مومنټ وسلوال عناصرو سره د مقابلې لپاره امن کمیټي جوړه شوه، خو د دې کمیټې مشرولي ختمه او اوس ځای د مجرمینو خطرناکه ځوانانو ډلو نیولې ده. بلخوا ګارډن ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې افغانستان کې په 2014 کال کې تر بل هر کال ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره تیر کال 3,699 افغانان د تشدد په مختلفو پیښو کې ووجل شول. همداراز 6,849 کسان زخمیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې ټول 8,000 عام خلک د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د ولسی خلکو د وژنې شمیرې لوړېدو وجه د افغان ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو زیاتېدل ښودل شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې 2% وژنې وسلوالو کړي او 14% د افغان حکومت د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ولسی وګړي نړیوالو ځواکونو وژلي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي تر هغې وروسته چې افغان پوځ او پولیسو د خپل هیواد د امنیت د ساتلو ذمهواري اخیستي، وسلوالو جګړه ولسوالۍ وو او د هستوګنې ځایونو ته نږدې کړې ده چې له وجې د ولسي وګړو وژل کېدل هم ډېر شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن روسیې ته خبرداري ورکړې چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره به نور بندیزونه ورباندې ولګل شي او ناتو بیا پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د اوکراین وباسي. لوی دزوالو روسیې ته دغه غواښونه تر هغې وروسته ورکړل چې په اوکراین کې روس پلوه بلتون غوښتونکو تیره ورځ یو ستراتیژیک ښار ونیوه. په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبه راوړو.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غشتونکو له لوري د چهارشنبه په ورځ د دیبال سیفت شار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول هغه اوربند بې اهمیته ګڼلی دی چې نړیوالې شاته ولاړ دي. سپینې مڼۍ وویل ماسکو په مینسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین ماړی ویان جوش ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې حقې ژمنې نه دي پر ځای کړي چې د خبرو پر مهال یې کړي وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخ وي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناتو هم روسانو ته خبرداري ورکړ چې د بلتون غشتونکو ملاتړ د لاس په سر شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیر ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوې غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته یې خبريالانو ته وویل زه پر روسیې شک کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکراین د ختیځ څخه وباسي، د بلتون غوښتونکو له هر ډول ملاتړ څخه دې لاس واخلي، د مینسک د اوربند د تړون درناوی دې وکړي او کوم اغیز چې پر بلتون غوښتونکو لري له هغه څخه دې استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کېږدي. دیبال سف د روسي پلاو بلتون غشتونکو د دوو مهمو مرکزونو دونېتسک او لوهانسک د ښارونو ترمنس د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیکه نقطه ده. روسي پلاو بلتون غشتونکو تیر ورس وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبال سف بشپړ کنټرول ترلاسه کړي، چې د اوکراین ولسمشر پېترو پروشنکو دا تایید کړه چې د یو پلان له مخې پوځان له دې شاره ایستلی دي. په کیف کې دفاعي چارواکو وویل چې 2495 اوکراینی پوځیان له دیبال سف څخه تیره ورځ ووتل. بلتون غشتون کې وای چې دوی د دوشنبې په ورځ پر دیبال سف برید وکړ او 300 اوکراینی عسکر یې اسیران کړل. د اوکراین چارواکو دا منلی ده چې یو شمېر پوځیان نیول شوي دي، خو د هغوی د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي.
له احمد شیبر مو رپورټ اوریده. د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلام مشورې پیل کړې دي. د خبرې تر هغه یو ورځ وروسته پیل شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرو کې مرسته وکړي. دا چې کابل تر دې ژمنو وروسته څه ډول سلام مشورې کوي، احمد شیبر یو ځل بیا.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلام مشورې پیل کړې دي. په جمهوري ریاست کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیل واخیستمنو کسانو سره سلام مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره علیزاده تیزې شوې دي او د رئیس جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی دے ام سوالات پیدا کړی دي. ام د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوې دي چې پاکستان او افغانستان ته شریکا دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي نو دا به نتیجه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه تیر ورځ په ار کې لومړی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل، بیا یې له یو شمېر قومي مشرانو سره سلام مشوره وکړه. د جهادي ډلو له جنو مشرانو سره خبرې وکړې چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل. ولسمشر د پارلمان له یوې ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي، خو تر اوسه طالبانو ته د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو په دریځ کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلی.
یو ذهنیت چې اوس ایجاد شوی دی د سیمې د هیوادونو سره، ګاونډیانو سره یا جهانیانو سره، یا دلته په ملي سطح هم، چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده، باید مذاکرات وشي، تفاهم وشي. دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې دا جنګونه هر څومره چلانی کېږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي، نو د بشري حقونو د یو شمېر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي بریاوي د سولې قرباني شي. تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلام مشوره وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان لخوا په سختو حالاتو کې د لاسپوڅو عناصرو یا پروکسیز کارولو پالیسۍ یا تګلارې کار نه کوي او نه هم په راتلونکي کې کولای شي. باید دواړه غاړې دا حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. د مقالې نورې برخې له ګلای ازاورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سیمه ییز حل تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. ورځپاڼه وایي چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ جړلې د کور دننه دي، خو دا د پولي دواړو غاړو ډلو او په پاکستان کې ډلو او غورځنګونو یا تحریکونو ته وده ورکوي. دا د منځني ختیځ په شان د شخصي خلکو لخوا د مرستو په شان نه دي چې مذهبي او سیکولر ډلو سره مرستې کوي، بلکې په خوفیه طریقې سره د ریاست لخوا د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره مختلفو ډلو سره مرستې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لوی چیلنج دی. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند مشر هم د سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه دی ولاړ شوی او نه یې دا موضوع په خپلو ترجیحاتو کې شامله کړي. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په سختو حالاتو کې پر یو بل د سخت دریځو ډلو سره د مرستو تورونه لګولي. ورسپانه زیاتوي چې سخت دریځي په فرقه ایز اترهګری بدله شوي. دا یو قومي مسلې سره سره سیمه ایزه مسله هم ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق، لیبیا، یمن او شام کې بربریت ټوله نړۍ پریشانه کړي. خو په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د سیمې زیاتره هیوادونه له یو بل سره د دغې وسله والې ډلې پر ضد په همکارۍ او په همغږۍ مجبوره کړي. ورسپانه وایي چې کېدی شي اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړلې ډلې په پاکستان او افغانستان کې مرستې ترلاسه کړي. داسې نښې نښانې موجود دي چې په دې سیمه کې ځینو ډلو دغې وسله والې سره د مرستو اعلان کړي. ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې لسیزو راهیسي په غیر رسمي توګه وسله والو ډلو سره مرستې کیږي. د دې تر ټولو لوی وجه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي ده. په افغانستان کې د جنگونو او کمزوري حکومتداري کې ډیر وجوهات دي او دا تشه د کولو لپاره منځني ختیځ د پیسو، نظریو او په ډیرو شکلونو کې د ورته ډلو سره مرستې کړي. ورسپانه وایي کسوم پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي کړنلاره جوړه کړي، خو په دې کې په پراخه کچه د سیمه ایز او نړیوال محرکاتو ته کتنه پکار ده. ورسپانه زیاتوي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. په سختو حالاتو کې د دواړو خواوو د لاسپوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو پالیسۍ کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه خواوې د حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکلي چې یو بل مهمه خبره دا ده چې د بهرنۍ امداد لاري ونیول شي او په دې لړ کې د پاکستان د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سم وخت شوه د اونیز خبرونه تاندې هلی په دغه خبرونه کې درته درې موضوع مڅېړلې دي. موضوعګانې مڅېړلې دي، یو خو د نجونو په کم عمرې کې د ودونو په اړه باندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دریځ. د یوې څېړونکي ناهید حسن سره مو مرکه کړې ده او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د هالیوډ یا د امریکایي فلمونو د نومیالۍ اداکار او هدایتکار انجلینا جولی د ژوند او هلو ځلو په اړه هم معلومات ترکو. خبرونه انیسه اجمل جوړه کړې ده، راځي چې وایو.
ستړي مشه پتاندی هلی خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه د جنکو په کم عمره کې د ودونو د لیکچرار او سیډون کې ناهید حسین مرکا او د هالیوډ د مشهوري اداکارې انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پړه معلومات درکو. په دې رستیو کې د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقوقو په برخه کې کارکونکي غیر حکومتي سازمانونو په حکومت غږ کړي چې په کم عمره کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. دوی وایي د سند حکومت لا د وړاندې داسې یو قانون جوړ کړی دی چې پکې د یوې جنې د ودولو عمر 14 کاله ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې دا مهال د جنکو په کم عمره کې د ودونو پر ضد سند صوبې قانون جوړ کړی دی، خو په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کې په دې اړه هیڅ قانون نشته. سندھ اسمبلی خود لڑکی قانون جوڑ کر دے چلس کالون د کم عمر تن کچا وادو کر نو جرمانہ کی گی با او پولیس بے پرسید کارروائی کبھی مونگ دخبل طرف نے ڈیر کوشش کو چپ خلکو کی پوہا پیدا کرو چ د کم عمر ودن نئے واسے پر صحت خراب اثر غرضوی بلکہ د کورنو ترمیان د اختلافات و سبب ہم جڑے گی. د کم عمر د ودن و تر ٹول سیاتی پیخی پر سندھ صبح کے مختراضی اور پسی بیا پخبر پختونخوا کے دغه سه پدریم نمبر پنجاب دی چرته چې په کم عمره کې ودونه کیږي او زما په خیال با په بلوچستان کې هم کیږي، خو هغه موږ سره نه ریپورت کیږي
اور بلوچستان سے ہمارے پاس کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی ہے، مگر وہاں بھی ہوتے ہوں گے.
د بشری حقوقو فعال سمر من الله بیا وای چې په پاکستاني ټولنه کې د خځې ذات مهم نه ګڼل کیږي او د لړکی نخو د کلتوري اقدارو نه هم د اسلامي تعلیماتو او خیال ساتل کیږي.
اسلام هغه چې سم سم انټرپریټیشن هغه کلم چې خلکو مخې له ناراضي
اسلام یا داس طریقے سے انٹرپریٹ کی کہ اخری مطابق دیا گئی خدا قوانین نشو اخا کالے جوڑا لے یا نشی دا سخت دے باندے سے بلد کرتے دے دے حل دائی دے جی تو پدے نور پریسر اچان پکار دی آخر نور اسلامی ملک نے دی تا تدا گئی دی سے 18 سال کم از کم عمر کے دن پکار دی گئی جنائے لائے دے نمک سے دے 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 آخر اخر اسلامی ملکی ندی میں بیا پہ دے کہ من اسلام آگا کا آر کی من ورتو آگا کو غلط ادا اور اگر علاوہ جمع خیال سے سمر سپریسر سول سوسائٹی اور پالیسی اور آگا پارلیمنٹیرین سم سے بدے آگا فیور کے بھی پکار دے کہ اگلے دے نور کوشش کی اور لگانے کے لیے کی
سمر من اللہ وائی چدا محل پا پاکستان او پا خاص طوگا پا خیبر پختونخوا کے دے حکومت دے جنکو دے کم عمرے دے ودونو پر ست قانون جوڑ او عملی کڑی
دیسی پیرا پاکستان کے دیر دا سی پاکستان اگا تنسیلی ندی تم سی معصومان حقوق اللہ کارتی پاکستان ہر پرابل کے دا کارتی اگل مطلب ریکویسٹ سول پارلیمنٹیرین پیسے باندھے قانون ساتھی سرکار جیسے پودے لکھن دیوں کی نہ پورے سے
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکی جان سیب خان بیا وایي چې دوی ته د خپل کمپاینونو پر مهال اکثره ثابته شوې ده چې وس په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو په حواله په خلکو کې ډیر شعور راغلی او خلک په دې پوه شوي دي چې د کم عمرې ودونو صحت او کورنۍ ته زیان رسولی شي.
حکومت لکتی حکومت دا یو غټه کارنامه کړې ده چې د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 په نوم باندې هغوی یو داسې قانون سازی کړې ده خو په هغې کښې هم لکه تر اوسه پورې هېڅ کامیابي لکه نه ده موندلې شوې. هغې دپاره د اوسه پورې رول نه دي جوړ شوي. دو چې دا قانون په صوبایي اسمبلی کې چې کوم زمونږ د پښتونخوا اسمبلی هغې کښې پاس شوې په ټیبل شوی هم ہو ارے کہ چونکہ مذہبی جماعتوں کو خلا کم دے نمائندگی ناری لگ رہے دے مخالفتوں کو.
جان سیب خان وائی د ماشومان لپاره په خیبر پختونخوا کې تیر حکومت خیبر پختونخوا چائلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه یو قانون جوړ کړی وو چې پکې یو ماده د ماشومان د کم عمرې د ودونو په اړه هم وو خو په هغه په سمه توګه عمل نه کیږي. نوموړی وایي چې باید صوبایي حکومت د کم عمرې د ودونو پر ضد یو سم قانون جوړ کړي. د خیبر پختونخوا چائلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه په قانون کې د کم عمرې د ودونو په اړه سزا او جرمانه ټاکل شوی. ویدا جان سیب خان یې پڑھوائی
لکه چې کوم نور قانون نه وایي کې هوټل لکه سزا وا کنه چې د روپې فاین او ټکسي چې فورس کوم نه قانون سازي شوی دا خیبر پختونخوا حکومت چې کوم چا پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل له لکه دی دا پیسې بیا ټکړي دي او سزا کې دم دي نو لکه په دواړو شکتینو کې او دا چې لکه دا پریکټس لکه اوس یو تلې دي دا درې لونه دي یو لورې دا سی قسم حالاتو کې واده کړه ټیک شه نو کاغذ بل کې دا سی کې نو دا سزا به لکه جرمانه سره کېدلی.
په پاکستان کې داسې کوم خنډونه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې د قوانینو د عملي کېدو په لړ کې مخې ته راسي. زهره یوسف وایي دا د حکومتي چارواکو کمزوري ده چې خپلو وګړو ته پوره حقونه ورکول نه یقیني کوي. دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې د قانون د جوړولو وروسته هم هغه نشي عملي کولی. د لړکې حکومت لا پکار ده چې د یو قانون د جوړولو وروسته د هغې په باره کې خلکو ته پوهه ورکړي. موږ اکثره وینو چې قانون خو جوړ شي خو حال دا چې پولیس ته هم معلومه نه وي چې داسې یو قانون شته هم او که نه.
پولیس تک کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے.
په کم عمرې کې د ودونو په اړه رپورٹ تاسو واورید او اوس د نایید حسین مرکه سیڑون کی ناہید حسین چې د سواد سره تعلق لري او دا وخت په فرنٹیر وومن یونیورسٹی کې لیکچرار ده. د پېښور یونیورسٹی نه په پاکستان سټڈیز کې ماسترز کړی دی. د دې نه علاوه ناہید حسین په سوشل موبلائزیشن کې ډیپلوما او د پېښور یونیورسٹی نه یې د نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما هم ترلاسه کړی ده. هغه د خپل کار او د تعلیم په اړه وایي.
زما حجی داسې و چې ماسټر کې کوم زما ریسرچ وو نو هغه ما کړی وو په سوات باندې خپل پالا کې باندې چې دا وی تاریخ او هر څه چې کوم چې خلکو ته پته ولګي چې دا څنګه دی د دې ایڈمنسٹریشن دا یعنی کې یو ګو تھرو اور ویو شانتي چې سوات سره تھرو د ایجز دین علاوه بیا چې کله ما انټرنیشنل هیومن رائټس کې هغه کو نه وکړي بیا چې کوم زما ریسرچ نه غما دا وومن رائټ اف انهریټنس کړو ا کیس سټڈی اف ڈسٹرکټ سوات باندې او بیا ایم فل کې چې دا هغه کې موږ مختلف آرټیکلز او اساینمنټ کړو نو زما یو آرټیکل سوات ایڈمنسٹریشن باندې پبلش شوی دی یو چې دا خبر ایجنسی اف پروفایل باندې او هغه کې کوم شیبر نه هغه پاکستان سټریټ سنټر دې شوی دی او تیسیس چې زما په نوم په ځواب په سیک کمیونټی باندې کوم کوم چې په خبر بیس باندې ډیسټریټ کې کوم مسکان رونا فراندې چې دا وی په اړه کې چې دا وی د پس سټیټس دی او وی سب پرسپکټیو د خلکو اړین طرف ته دا وی د خلکو طرف ته او دا وی اکنامیکل او سوشل اکنامیک کوم ایشو چې هغه باندې ته کار دی یا دغه
نئی دوسین د دین اولاندې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي له مختلفو ادارو سره هم کار کړي دي. خوای چې دا مهال د ستکلو لوجي یوازې د کارونه تر خپل کالج تر حدا ساتلې دي.
دا چې ما منځ کې دا سي کړو چې کله زما ماستر ان پروسیس ونه هغه ما مختلف ارګنایزیشن سره د انټرنشپ یا والنټیر کار کړی و هغه ټایم او سم دا چې موږ ګیر زموږ یونیورسيټي کې سر دي چې خپل یو نیټ ورک شانتي لري چې کوم سټوډنټ نی دي چې نو هغه ته موږ کوشش وکړو چې دا فیس یا دا سیستم موږ کې هغه موږ پرووایډ کو ګایډ لاین پرووایډ کو مختلف په او په انډیویډوال سره کوم اول خو هغه مختلف ارګنایزیشن سره کوم یو کلکټیو سره خپل انډیویډوالي نن سبا چې هغه خپل سټډي په وجه باندې مانو شانتي دا شي نه غوړي کو نور ادم کالج په سطح باندې موږ ګیر زموږ خپل یو داسې نت ورک شانتي لري چې موږ کوشش کوو چې سټوډنټ څنګه مخکې راولو یا فیمل کی دی سپیشلی چې دا وی زموږ معاشره کې کم کنټریبیوشن دی هغه موږ انکریج کوو چې هغه پروفیشنل لایف ته مخکې راشي.
دا چې ناہید حسین دراتون کی پاڑا سا ارادی لری نو موڑی یہ پاڑا وائی
زما پی ایچ ڈی او یو زما دا دے چې یو دا شیخ خپل فیمیل هغه لپاره یو ارګنایزیشن ډیولپ کم خپل علاقې مطلب زما چې کم سوات ایریا هغه لپاره چې الته یو دا اغي یو دا سي ټولنه شانتي سپیشلی دا سپیشل چاریټی کم دي کنه دا جنه کې چې کم سپیشل چاریټی دا ایجوکیشن لپاره چې دا سي اراده اداره جوړه کم چې اغي زما خیره والا
د سیڑون کے ناہید حسین مرکاتا سوارے دا او وسترتا دا ہالی ووڈ دا اداکاری انجلینا جولی پاڑا معلومات درکو.
And your father?
My father left the week I was born, so...
Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. Sorry.
انجلینا دا امریکا پا لاس انجلس کے پا کالنون لسوا پنزا ویایم کے پیدا شوی. اغا دا ہالی ووڈ مشہور اداکار بریڈ پٹ خزادا. دا انجلینا جولی شپگ ماشومان دی چپکی درے پردی ماشومان اغی خپل کڑی دی. دا غی پا مشہور فلمونو کے دی ٹورسٹ، مسٹر این میسی سمیت، لارا کرافٹ او دا غسی یوش میر نور فلمونو شامل دی. انجلینا دا بشری حکونو لپارا او دا خیر خیگڑی کارونو هم کڑی. اغا د ملګرو ملتونو د ادارې د خیر خیګړې د کارونو سفیر هم پاتې شوی او دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې سره د خاص استازي په توګه کار کوي. اغه د زلزلې سیلاب زپلو او د بیکوره شو خلکو سره د مرستو لپاره د پاکستان او افغانستان دورې هم کړي. انجلینا یو شمیر جایزې هم ګټلې دي. داوا د دېونه تاندې هلې خبرونه په نننۍ خپرونه کې متاسطه د جینکو په کم عمره کې د ودونو پاړه ریپورت د لیکچرار او سیډونکو ناہید حسین مرکا او د هالی ووډ د مشهور اداکاري انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پاړه معلومات درکول. که د پروګرام پاړه سرای لره نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خپرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنج